د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یوه تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1979 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالی سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشران وویل خپل لس میاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکي او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنه کړه. بلخوا په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختي کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هیواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو خبریاله السو کورماشیوه د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو خبرونو د خپرولو په تور په 6.5 کاله باندې محکومه کړه. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوه د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوه چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څانګې لپاره کار کوو. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر سټیفن کاپوس له اسوشیټډ پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوه محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. ښاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټډ پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوه باید ډېره مخکې خوشی شوي او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوی وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه په تیرو 3 لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو 3 لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو 20 کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لري د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي او وایي مصیبت ځپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تباهي شوې ده.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لهم په افغانستان کې د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د ګندرون ډېر په تام او وینې ټولو پښتنه رڼا کړه. داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نوره چې مو ته یو چې چېرته مو د خوست پنځای ته نه دی پوهنځي کې وړر خواخو.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونو ته ځانګړی دی.
موږ مخه یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، نه پیچیم په دې کې شکل دی، نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشای په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د ورسېو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه خودلی او خبرداري ورکړی چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28 په خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 ته رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او طوفان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولیدی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډېر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډېر پست دی. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تباهي شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هېڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. نو زه د یو کوټوال او د یو کلي او د یو انتخاب د سمګیری په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کوروالا ملک جوب لوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چته او نه دیوال او نه یو شیم نه دی پاتې. اصلته نه دی ما او نه ملي ورور. الله دې ورحمه کوي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدل یو غون کله وران دور راس.
ملګرو ملتونو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د تیرې ونی د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان نه ویش ولسوالۍ د سخت ورښتونو سیلابونو او توپان شاهدانه وي چې له عمله درنه مرګ جوب لوخته او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه واړول. تیرې پنجشنبې په ورځ د رواني جولای په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 1340 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستۍ خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیون افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله یې د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 10 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا ام دا غټ په موده دی ورسانه د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې مواد باندې په غرونو کې کله چې رمی بي ولې دي تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دول لپاره دا هغه کې کنه بیا دا کر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړان دي خښو بيو ماینونو یې د کاکا څلور ماشومان ته مرګزوب لا وراړه ولې دا
زمان یوی لور او یوی زوی یو بل لور یو بل ورکی زوی زوی پکی زخمیان او دور علی پکی شیدان زوی حالا که چه شهید تو آقا دیتو پکر رو کسی بیم آتی کلان او لور دیوا تقریبان نووی بسی رفتو لنو دیوی رحمت لاو او دیلور لور نومی شوی ملاغی بلالی و
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 15,000 افغانان له وړاندې د خښسو یو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هر میاشت کې 10 کسانو د مرګ ژوبله وخت ده. د غیدارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله د وخت مرګ ژوبله 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیون متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبې په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبې په ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورزنګ د غړو او یو شمېر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګرۍ برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمېر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل
دا خپله دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و، دا زړه څخه و، د یلته دروازې خلاص پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نوز موږ غوښتنه و، نوز موږ غوښتنې پر اساس و، موږ داسې غوښتل تاسو خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو. موږ دې تم دغه وکړل چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي و دا د دې خاص خپل هغه کسان و غوښتل چې موږ د اړین راته خلال ورته واچي او موږ د اړین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاصې پرې شو. په دې وخت کې
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشنبه په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړې چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي. شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د امریکا اوسنی ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیسي. شغل بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکوي په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کې شوده او د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه د خپلې مرستیالي کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوي چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلي بایدن پرتله ښه ښکاري خو ښایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس به چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیدا وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو لمخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوو د 348 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او حواس پخک دي او د کار او زده کړو له لارې ځان نور زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبۍ په ښار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 348 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. موږ څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او قرار قرار خپل وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګول ویل
چا تلیفون ته وکړه چې دوه دې کمې و دې بیا ډېر خوښ ټول شو مو بیا دا و وکړه تم چې خدای ټول مون او قانون دا چا بچی دی دا سې دی لکه مون خپل بچی دا ټول دا سې کمې ورکی دا افغانستان ډېر روبل دی زبل دی چې دغه خدمات وکړو دا خپل خو درو
واجد الله دې مخکې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څوکوټي او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلی کې د زنو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړنۍ ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې بهم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدینو په موټرو کې راوړل په موټر سایکل باندې به راوړل وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د واجد الله رقم به په بازار کې ګډې نه چلوله. د واجد الله رقم به د فکر او ذهن خپلې کورنۍ اقتصاد ته نه و یوازې د تعلیم فکر به ورسره و خو دوی بیا هم پاتې به راتلله. واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې او دا د نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې عطل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنه یو ازموینو کې د 12 ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 50 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د واجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کوو خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سږکال بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونخیسته. خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابه نومېږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې وا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه ښوونځي ته لتلو راوګرځول شو. هغه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردند که ما
پلومریو که طول فکر کوه چه زی نشم کولی مگر غختل لسته رو دل دی مکولی شو هغه سه چه غوارو تل لسته کرو هیچ کلا نه نهیلی کیگو او هیچ کلا ماته نمنو کلا باران تل لطور و ریزو سخرا بریگی
سیاهترین عبرها با وجود می آید.
ربا بازیتوی چه داد زده کرو ملاتر پا نوم خونزه یه دیخپل کلی دی نور انجونو دی باسواده که دلو پنیت جور کرده دی. نوموری چه هر اوراز لشلو دیر انجونو تا دی ونو لاند خلاص فضا که زده کرور کوی ازادی رادیو تایوو ویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموکسی ما لبازار او درسی زیونو تخه دیره لریده لهم ده عمل او ستونزو لوجه در جمعی پا روستی میاشت که می در پریکل و کلا جخپل سیمه که در زدک رو مرکز جور کرم
مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
رو بابا وایی ده هغی پا کلی که دیر و خلق و حدس وکره چه طولگه یه ور بند کری خو حدس و یه زای و ننیوه. هغا وایی چه ده خپل و زدک اون که لپاره چه لزده کری سره دیر لیوالتیا لری ده مناسب زای پا جوڑه ولو که مرستی ترتیا لری. یو شمیرنجونی چه پا ده طولگی که پس دک رو بوختی دی ازادی رادیو تایبا ویل که چه هم طولگه دی خونزی زای نشینی ولی خودوی خوخ دی چه پا خپل کدی که دا یو طولگه هم ورته جور شوی. وحیدا چه لخونزی ببرخی شوی او ده طولگی زدکون که ده ازادی رادیو تایبا ویل
لنه کمرغز مکل پارا ده هیلوی وکرکی خلاص اسپا او دیوی انجلی لخوا ده ونی لاندی مکتا ازدک را خودل کی گی او داس مکل پارا ایولوی هیلا ده چه مخی ولارسو او مکدل تا پراتلو سر دیر حسول کی گو او روحی اخلو.
دی دی طولگی یوی بلیز ده کون که محدثی هم ازادی رادیو تا وویل
موږ د افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بېرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل.